نن شپې په خبرونو کې د پاکستان له پوځي او سیاسي مشرانو سره د امریکا مشورې خاص استازي ټام ویست د پاکستان د پوځ له مشر جنرال عاصم منیر او نورو چارواکو سره د ترهګرۍ او امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړې دي. امیر خان متقی د پیښور د چاودنې د څېړلو غوښتنه کړې او ویلې دي چې اسلام آباد د پړېګوته کابل ته نه نیسي. هند کې د کانګرس ګوند سیاسي خوځښتونه د اپوزیسیون مشر راهول ګاندی په ټول هند کې 15 میاشتنۍ لاریون پای ته رسوله او تمه لري چې د کانګرس ګوند له سیاسي انزوا څخه راووباسي. او په زندان کې د محبوسینو ګټه وټه پاکستان کې زندانیان د هنري فعالیتونو پرات کې پیسې ګټي او د خپلو کورنیو لپاره نفقه برابروي.
السلام علیکم مخم په خیر. نن چهارشنبه د فبروري د میاشتې لمړۍ نیټه ده. تاسو زموږ خبرونه په سټلایټ او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیبیم. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوماس ویست د پاکستان د پاوز لمشر جنرال عاصم منیر او نورو سیاسي مشرانو سره د ترهګرۍ او امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړې دي. ویست په داسې وخت کې پاکستان ته په سفر تللی چې په پیښور کې یوې زورورې چاودنې څه ناسه سلطنه وژلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د خپل بام واورې د نورو په بام نه اچوي بلکې د پیخي دقیقه پلاتنه دی وکړي.
سیمیت د خپل سفر په ترڅ کې افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوماس ویست په پاکستان کې د هغه هیواد د پاوز لمشر جنرال عاصم منیر او نورو پاکستانی چارواکو سره پر افغانستان ترهګرۍ او امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. خغل وس پټ پټ لیکلي موږ په ترهګرۍ امنیتي وضعیت خبرې وکړې. نړیوال اتحاد ته اړتیا ده. د طالبانو فرمانو حیاتی مرستو او تعلیم ته د میلیونونو افغانانو په لاسرسي اغیز کړی دی. خغل وست وای په پاکستان کې له یو شمیر میړنۍ او افغان مېرمنو سره کتلی او د هغوی وختنی اوریدلې دي. وست زیاته کړې چې هغه مېرمن چې د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري د محدودیتونو له وزکېدو څخه رنځيږي او لنړیوال ټولنې غواړي چې د هغوی وختنی په لومړیتوب کې راولي. بلخوا افغانستان لپاره د اروپای اتحاد ځانګړي استاد ټوماس نیکلاسن هم پاکستان ته سفر کړی او پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر مسایلو خبرې کړې دي. یو شمیر څېړونکو وایي چې تیر یو کال راهیسې خاغلی ټوماس ویست د غشان سفرونه کوي خو د طالبانو په دریز کې بدلون نه دی راغلی.
خاغلی ویست خو دا یو څه پس یو کال دی چې دا کار کوي. نتایج آیا طالبان حاضر شول چې ټول شمول حکومت زخه کې آیا طالبان د خپل ځواک مقابله کې د هغوی د حقوقو تضمین په تړاو کوم عملی ګام واخیست؟ آیا هغوی خپل د تشدد نه لاس پسر شول چې ونه شول؟ او آیا هغوی مذاکرات ته چمتووالی وکړ چې ونه خو؟ لبنان معلوم نه ده چې د ښاغلي ویست دغه سفرونه کومې موخې تعقیبوي، د څه دپاره دغه سفرونه ترسره کیږي.
دا چارواکي په داسې وخت کې پاکستان سفر کوي چې د جنوري په 13 نیټه په پیښور کې په یو جمعه کې 14 زیات غبرګون راپارول دي. د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پیښور 14 پاړه د پاکستان پارلمان ته د هغه هیواد د دفاع او کورنی چارو وزیرانو د 13 ورځې څرګندون ته اشاره ویل چې د پیښور 14 پاړه دی دقیقه پلټنه وشي.
افغانستان تیر څلوېخ 15 کال په جنگ کې تیر کړی دی. جنگ او د درد اغه تکلیف احساسول ایسی د پاکستان له محترم وزیر صاحبانو نه هم هیله کو افغانستان ته د پلوګ وطن نه ول کیږي چې خپل بام واوري د بل چا په بام نه ورشي خپل مشکلات په خپل کور کې وګوري. موږ دا مشوره ورکو چې د پیښور د چاودنی دقیقه پلټنه وکړي.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو د سه‌شنبه په ورځ د پیښور مرګون چاودنې په اړه دغه هیواد پارلمان ته د معلوماتو ورکولو پر مهال خبر کې د دې بریټ مسلط پر پاکستان طالبانو یا ٹی ٹی پی اچولې وو. پاکستانی چارواکو تر دې مخکې په وار وار ادعا کړې چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې پټه ځایونه لري. خو د افغانستان تیرو حکومتونو او اوس مهال د طالبان حکومت د پاکستانی چارواکو ادعاوي رد کړې دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
په پیښور کې تر خونړۍ چاودنې وروسته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اسلام آباد تګلارې غلطې بللې دي او ویلي دي چې دوی په خپله ترهګر پاللې دي. د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویل زموږ لخوا جوړ شوي مجاهدین اوس په ترهګرو بدل شوي دي. له بلې خوا په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي چې د پړې ګوته د کابل ته نه نیول کیږي. د دې موضوع په اړه د خبرونې له قدرمن میلمه د پاکستان د سنا مجلس له غړي افراسیاب خټک سره خبرې کوم. خټک صاحب سلامونه او نیکی هیله. پاکستان ولې د پړې ګوته همیشه افغانستان ته نیسي په داسې حال کې چې اقرار کوي دا هر څه د دوی د غلطو تګلارو زیږنده دي؟
ډیره مننه. صبح داسې ارزو کوم چې د پیښور کې ډیره دردونکې پیښه شوې ده. د پښتونخوا پولیسو ډیر وخت نه د ترګرۍ لاسا مرګ ژوبلې کتلې دي او ټول خلک ډیر غمجن دي د حوادثو. مګر دا چې پاکستان حکومت غلطی پالیسی تعقیب کوي دې کې شک نشته. مونږ خو ډیر وخت نه دا خبره کوو چې تاسو په افغانستان کې مداخلت کول پریږدي او ته جنگ ته لمن مو وهي، ځکه چې دا جنگ اور بیا خوريږي او تاسو ته هم راورسیږي. مګر متاسفانه دې موږ خو غنو نیولې. اوس البته دا دی چې پاکستان وزیرانو هم اعتراف کړی دی چې دا پالیسی غلط وي. پارلیمان کې هم خلکو په دې خبرې کړې دي. نو دا ښکاری چې لکس دا غلطي چې افشا کیږي لګیا دي او د دې غلطي پالیسۍ نه دفاع کول اوس ممکن نه دي. دا یو پرمختګ دی. بغداد چې خلک ډیر غمجن دي
او آیا لدې غلطه نه د پاکستان پاوز هم خبر ده؟ آیا په نږدې راتلونکو کې په تګلارو کې د بدلون تمه کېدای شي؟
غلطي خو کړي جنرالانو دي. یعنی افغانستان باره کې سیاست خو ملکی حکومتونه نه جوړي او ملکی حکومتونه په کیس دخل نه لري. یعنی څوک پوښتنه نه کوي. اصل خبره دا ده چې پاکستانی جنرالان باید سر په دې خبره خلاص کړي. دا دي دوی طالبانو په الته کې چې کابل ته وړاندل دلته کې دوی وشي دا ډیر ښکار شوی دی. اوس دا طالبان دوی ته ګوت نیسي. نو دوی وایي چې یو بام نه په بل بام باندې واورې اچول کیږي. دوی یو بل سره خپ ویږي. دوی متحدین دي.
نو کله چې د افغانستان په اړه تګلارې د پاوز لخوا جوړیږي، ولې د پاکستان پارلمان سیاسون غواړي اساساتوال د استجواب لپاره غواړي، ولې د پاوز جنرالان نو غواړي ورته نه وایي چې تګلارې باید بدل شي نور کار نه ورکي؟
نن پاکستان داخله وزیر دا وایي چې څور زی پس جنرالان هم راضي پارلمان ته. دا خبر نن داخله چارو وزیر رانا ثنا الله په پارلمان کې کړی را. خدا خبر ده چې طاقت توازن پاکستان کې داسې دی چې اصلي واک جنرالانو سره دی او غربیان هم خصوصا امریکا د جنرالانو سره ډېر نږدې اړیکې لري. نو توازن لا اوسه پوهې دی. دیموکراسي په ګټه نه دی پاکستان کې. متحد خلک واړي، خلک سره چاودي دي. اقتصادي بحران هم دی، سیاسي بحران هم دی، ترګریم ده. نو رښتیا خبره ده چې خلک تر پوزې راغلي.
تاسو پوهیږئ داسې ویل کیږي چې یو وخت د افغانستان طالبان په پاکستان کې خوندي ځایونه لرل او پاکستان ترې سترګې پټولې او نن پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي. آیا اسلام آباد اوس په دې پوه شوی چې د خپل دومخې سیاستونو بیا پرې کوي؟
متاسفانه د اسلام آباد سیاست چې دی هغه د افغان پښتون خلاف سیاست دی. دوی تاسو وګورئ د ټي ټي پی چې دا د دلته کې انتخابات شکیږي، نو دوی په ملي ګرام غوندونو باندې گزار کوي او نه پریدي چې هغه انتخابات وګټي. یا تیر درې انتخاباتو کې عمومي ټاکنې ټول ټاکنې چکیږي. په دې کې ټي ټي پی یو قسمتا هغه سیاسي انجینري کړی دا چې هغه د پاکستان د اسټابلیشمنت خوښه ده. لہذا دا تصادف نه دی چې طالبانو د ټي ټي پی دا او افغان طالبان دا یو شی دی. دا او پاکستان او فوج د خپل استفاده کوي، خپل ګټه استفاده کوي، افغانستان هم خپل بکی او دلته کې هم پښتنو ملي ګرا کوتلو ته د په وسیله لار نشي محور درسي
صحیح تاسو په خبرونو کې واوریدل د امریکا خاص استازي ټام ویسټ د پاوز لمشر اسم منیر او نورو پاکستاني چارواکو سره کتل دي ویسټ چې نورو هیوادونو ته ځي اکثرا د لیدنو کتنو جزئیات زیات روښانه وي اما پاکستان کې د مجلسونو جزئیات زیات د باندې نوزي تاسو په نظر د تازه سفر پایلې څه دي او د دوړو لوري د بحث موضوع سو او په کوم موضوعګانو مشورې کړې دي
دا دې شپېتو بیا کارونه پاکستان اردو چې دا پاکستان فوج د غرب سره ډېر نږدې اړیکې لري دا په سیټو سنټو نومې د کمونیزم زد سازمانونو کې پاکستان اردو د غرب سره نږدې اړیکې لري هغه نورستو دا د افغانستان کې چې جنگونه شروع شول نو هم دا اړیکې لا پسې پیاوړې شوې خو دلته خلک ولسونه دې اړیکو ته د شک په نظر ګوري خصوصا د دوه معاهده چې کومه ناکامه شو چې څنګه افغانستان کې خلک بې قدرت کړل او څنګه دې سیمه کې جنگ راوستو ترګری راوستا نو خلک دې اړیکو ته شک په نظر ګوري کدا چې ستونه بدل نشي نو ما یقین دی چې خلکو کې بتاو تاریخواله غوسه او کار نورم زیات شي
د پاکستان د سنا مجلس په خنه غړې او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک صاحب ډېر ډېر زیاته مننه چې په خبرونه کې مراسمه برخه واخیسته خوشاله اوسئ
تاسو نه مننه
بیا هم خراغلاست افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د فساد سره د مبارزې د 2022 کال په تازه درجه بندۍ کې څلور وشت ګامه مخکې تللی او له یو سلو څلور اویایم ځایګي څخه یو سلو پنځوسم ته پورته شوی دی افغانستان توانېدلی چې په تازه راپور کې له سلو امتیازونو نه څلور وشت امتیازه وګټي په 2022 کال کې افغانستان د دې درجه بندۍ د یو سلو اتیا هیوادونو په ډله کې د فساد سره د مبارزې له اړخه یو سلو څلور اویایم ځایګی درلود او په فساد اخته هیوادونو کې شمېر کیده په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د حکومت استازي چاري مختوري د سندي ایالت د کراچۍ له زندان څخه د یو سل شل افغانانو د خوشی کېدو خبر ورکړه ده یاد سفارت د سه شنبه په ورځ په یو اعلان کې ویلي چې د افغانان د سندي ایالت پولیسو لخوا د قانوني اسنادو د نلارو له امله نیول شوی او زندان شوی وو د بیان لمخې د افغانان چې خزي او ماشومان هم پکې وو 13 ورځې له زندان نه آزاد شول د یاد سفارت د معلوماتو لمخې خوشی شوی افغانان 13 ورځې د طالبانو د حکومت لخوا په دریو بسونو کې افغانستان ته ستانه شول د افغانستان د خوځو د حقوقو فعال محبوبه سراج او د بشري حقوقو ایراني فعال نرګس محمدي د 2023 کال د نوبل جایزه ګټلو ته معرفي شوې دي د ناروی د سولې د سیرینیز انسټیټیوټ مشر هنریک اورډال د نوملړ د اعلانولو پر مهال ویلي چې د بشري حقوقو پر مدافعین او تمرکز اړین دی د اعلامیې په یو برخه کې لیکل شوی دی چې په افغانستان او ایران کې مستبد رژیمونو په تیر یو کال کې د خوځو حقوقو له پامه غورځولې دي د اعلامیې له مخې محبوبه سراج په افغانستان کې او نرګس محمدي په ایران کې د خوځو د حقوقو لپاره د مبارزې په خاطر د سولې د جایزې د ګټلو مستحق دي په افغانستان کې طالبان د ټولنیزو رسنیو نه د ډیر وخت راهیسي د تبلیغاتو لپاره ګټه پورته کوي خو فیسبوک او یوټیوب یې ډیر حسابونه یا پاڼه تړلې دي ورسته کې ټوئیټر د طالبانو د ځینو چارواکو او یا پلویانو پاڼه تایید کړي او شنه نه خی ورکړه خو بل خو بیا هم د غیر رسنۍ د طالبانو د ځینو منتقدینو حسابونه ځندولې دي نور تفصيل د نظرانه یوسف زئی په ریپورت کې
په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه څه فکر کوئ
او مای ګاډ د کرنٹ سچویشن ان افغانستان
په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت ډیر دردونکو او خوشینونکو دی په مشخصه توګه په نړۍ کې د یو وزنی هوا د چې د میرمنو او جنو پر کار او زده کړې بندیز لګولې دي او دا د خفقان وړ خبره ده د دې حقیقت په پام کې نیول سره لدې هم جديده ده چې د بشري مرستو رسول په ماسوسو کې د میرمنو پر کار کولو هم بندیز لګول شوی دی د بندیزونو او بیوازلې په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک کړی دی کورانه او ته د بشري مرستو رسول کې میرمنو اساسي ونډه درلوده او اوس له کار کولو ایثار شوی دی او دا وضعیت ډیر جدي دی د ژمي په موسم کې بیوازلې او د خړو کمښت او د درملو په ګډون ټول سرچینو ته په کتو سره وضعیت نه یوازې میرمنو بلکې د ماشومان او کورانه لپاره ډیر جدي دی افغانستان کې د خلکو وضعیت تندېخني وړ او ډیر خطرناک دی
لکه نش طالبان وخت رسیدل دي ګنشمیر فرمان صدر کړی دي د میرمنو زده کړو او پرکارې بندیز لګول دي په دې اړه ستاسو نظر څه دی
As I said, it's the only country.
لکه څنګه چې ما وویل دا یوازینی هیواد دی چې د میرمنو پر زده کړو او عام ژوند کې پرې بندیز لګول شوی دی. د میرمنو حضور ډیر اړین او مهم دی. زما مطلب دا دی چې په هر برخه کې په ځانګړي توګه هغه هیوادونه چې جګړه ځپلې دي او له بیوزلۍ سره مخامخ دي، څه چې شوی دی د اسلامي شریعت په نوم توجیه کول ناسم دي. مونږ په هیګو چې دا کار له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دی. د ګڼو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو په دې اړه څرګندونه کړې دي، نو د دې لپاره هیڅ توجیه نشته. په دې اړه موږ د افغانستان په اړه پروژه کې هم کار کوو. موږ په هیګو چې په اسلام کې د میرمنو پر زده کړو بندیز لګول شوی نه دی. په حقیقت کې د علم زده کړه په نارینه او ښځو فرض ده او په قران کریم کې چې نازل شوی دی لومړی کلمه هم د لوستلو امر دی. په کلتوري او تاریخي توګه هم موږ په هیګو چې میرمنې د زده کړو د سیستم یو برخه و، یعنی هم زده کوونکی او هم استادان وي، څارنوالانه، ډاکټرانه، ټول په دې سیستم کې زده کړې کړي دي. د طالبانو لرا تک څخه مخکې د کزیناو د تعلیم کچه دوه برابر شوې و. د هرات ولایت په څیر په ځینو ولایتونو کې نیمای زده کوونکي نجونې وي، خو اوس له منځنۍ او عالی ښوونځیو څخه منع شوې دي. پارکونو ته تلای نشي، ورزشي کلبونو ته تلای نشي.
طالبان وایي د میرمنو پر زده کړو او نورو برخو د تل لپاره بندیز لګول نه دي، بلکې دوی په ځینو مسلو کار کوي چې بیرته پرانیزي.
They've been saying that for a while, but the reason
لډيري مودې راهیسې دوی دا وایي. خود د دسمبر په میاشت کې ورستي فرمانونه هرڅه شاته پلي خودل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالي امينه محمد او د ملګرو ملتونو د خوځو د برخه مشري او د غراز نورو چارواکو افغانستان ته سفر درلود او په دې اړه یې طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. مونږ هیله لرو کټول نوي نو یو شمېر فرمانونه باید بیرته واخیستل شي او خزینه بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي. د بشري مرستو په مشخصه توګه د مسلکي زده کړو لکه طبي برخه، خزینه ډاکټرانو او نرسانو ته چې میرمنو ته کار کوي اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د دغو چارواکو هم دا شند افغانستان دننه او افغانستان څخه بهر د چارواکو او خلکو خبرې پر طالبانو اغیزه وکړي او هیله لري چې د اسلامي همکارۍ سازمان غوښتنې سره به دا فرمانونه په نږدې راتلونکي کې لری کړی شي. مونږ په مشخصه توګه هیله لرو چې افغانستان څخه دننه فشار واچول شي ترڅو طالبان دا بندیزونه لری کړي.
افغان جنو مرمن سره چې موږ خبرې کړې دي وای چې د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې لخوا یوازې اعلامیې او ټویټونه بسنه نه کوي، باید د طالبانو پر وړاندې عملی ګامونه واخیستل شي.
I certainly agree.
زه ورسره موافق یم. دا ګامونه کافی نه دي، باید ډیر کار وشي. زه فکر کوم چې د عمل او اعتراض بار باید یوازې د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د میرمنو په غاړه نه وي. زموږ د افغانستان پروژه هم غیر سیاسي حرکت دی چې د بشري مرستو پر مسایلو تمرکز کوي. مونږ یو لیک هم لیکلی وو او غوښتنه مو کړې وه چې د طالبانو په مشرانو باندې بندیزونه ولګول شي. په مشخصه توګه د طالبانو پر مشرانو د سفر بندیزونه ولګول شي، شتمنۍ کنګل شي او دغه طالب مشرانو د لونو د افشا کولو غوښتنه وکړي. مونږ په هیګو چې هغه په بهرنیو پانتونونو کې زده کړی کوي، نو دا به د طالبانو دوه مخي پالیسی په ډاګه کړي. مونږ د اسلامي همکارۍ سازمان څخه غواړو چې د دینی عالمانو ترمنځ بیړنۍ غونډه راوبولي او دا حقیقت په ډاګه کړي چې د جنونو زده کړی او د میرمنو کار د اسلام خلاف کار نه دی او د جنونو زده کړی له دین سره مطابقت لري. د اسلامي همکارۍ سازمان اساسي رول لوبولی شي. په دې برخه کې باید اقدام وشي. پر نړیوالې ټولنې او مدني ټولنې هم غږ وکړي چې د نجونو د زده کړو څخه ملاتړ وکړي.
تاسو ویل چې د طالبانو پر مشرانو باید بندیزونه ولګول شي او شتمنۍ کنګل شي. همداشان تاسو ویل چې د یو شمېر طالب مشران لوني په بهر کې زده کړې کوي. آیا مشخص کولای شي چې د کومو طالب مشرانو باندې باید بندیزونه ولګول شي او د کومو طالب مشرانو لوني په بهر کې زده کړې کوي؟
So that is the next step.
دا زموږ د کمپاین برخه ده. د افغانستان په پروژه کې مونږ پر دې باندې کار کوو چې هغه مشران په ګوته کړی چې لونی په بهر کې زده کړې کوي. په خوښنۍ سره زه اوس نشم کولای په دې اړه تاسو ته جزئیات درکم. یو لیک چې نږدې لس ورځې مخکې خپور شو، د ملګرو ملتونو کارپوهانو، خپلواکو شنونکو، د مدني ټولنې غړو چې شمېر 1500 کسان تر رسیدي لاسلیک کړی وو. زموږ بل اقدام دا دی چې د دغه پانتونونو نمونه په ډاګه کړو چې د طالب چارواکو لونی پکې زده کړې کوي. مونږ په پام کې لرو چې په اتم د مارچ د میرمنو په نړیوال ورځ په جنیوا کې د میرمنو جرګه جوړ کړو. په دې جرګه کې بعد ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د بشري حقوقو شورا د زیات شمیر حکومتونو استازي او میرمنې ګډون وکړي.
په بخنې سره چې د طالبانو او پټولنیز رسنیو کې د غوې د تبلیغاتو په اړه ریپورت د نشر لپاره چمتو نو او تاسو د غمرکاج ووریدل چې زیوس سری زدر تلولم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنرې په خوانی کارکون کې جوتی سنگ راوي دوی د هغو طالب مشرانو او د پانتونونو د نمونو په افشا کولو کار کوي چې لونه په بهر کې په تحصیل بوختي دي. مېرمن سنگ را امریکا اکثر په مرکه کې ویل طالبانو په افغانستان کې د نجونو او مېرمنو په زده کړو او لوړ زده کړو بندیز لګولل ده خو خپل لونه په بهر کې په تحصیل بوختي دي. دغه مرکه تاسو ووریدل او سمبرته ګرځو په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو تبلیغات ته په افغانستان کې طالبان د ټولنیزو سنوند ر ډیر وخت راهیسی د تبلیغاتو لپاره ګټه پورته کوي خو فیسبوک او یوټیوب یې ډیر حسابونه یا پانی تړلې دي. پورسته کې ټوئیټر د طالبانو د ځینو چارواکو او یا پلویانو پانی تایید کړي او شنه نه خی ورکړه خو بل خو بیا هم د غیر رسنۍ د طالبانو د ځینو منتقدینو حسابونه ځندولې دي. نور تفصيل د نظرانه یوسف زی په دې کوټ کې.
نجیب ننګیال د هغه افغان فعالانو د جملې نه دی چې په ورستیو کې د ټوټر پاړه بند شوې ده. په ټولنیزو رسنیو د خلکو د حسابونو زندیدل او یا هم په دایمي توګه بندیدل سلوي خبره نه ده. خود فعالانو د حسابونو زندیدو په ټولنیزو رسنیو د نورو کارونکو خبرګونونه راپارولې دي. دغه یو بل موضوع په ګوته کړه او هغه دا و چې د بشري حقوقو د فعالینو د حسابونو په داسې وخت کې زندیدي چې د طالبانو او د هغوی د ځینې پلویانو حسابونو ته نشان او تستیکی ورکول کیږي.
طالبان هم د خپل تاکتیکونو په اساس باندې چې د ایسای څخه د پاکستاني استخباراتي ادارو دوی ته وخت په وخت د مرسته ورکړي واده په خو هم اوس هم د ماغه تاکتیکونو په استفادې څخه د افغانستان د خلکو او فعالانو چې د طالبانو نظام طالبانو کړني هغه نقدوي په هغه باندې ریپورتینګ کوي ماس ریپورتینګ کوي او دا وي اکاونټونه چړي غوونه خپ کوي.
د طالبانو په ټوئیټر د فعالیتونو په اړه یو تحقیقاتي رپورت لیکوال کوډی بنټین وايي چې ټوئیټر مدام طالبانو ته د فعالیت اجازه ورکړې وه.
په ټولنیزو رسنیو کې دا ډول چلن حیرانوونکی دی. فیسبوک د ډیر وخت راهیسې دا ډول فعالیتونه بند کړي او د دې خلاف ګامونه پورته کړي. ټوئیټر د ایلن ماسک د اخیستلو او په موادو کې د توازن د موضوع نه مخکې هم طالبانو ته اجازه ورکوله چې داسې ډول فعالیتونه وکړي. چاغه زموږ لپاره د حیرانتیا وړ و.
بنټن وای چې د طالبانو د ټوئیټر نه داسې ټوټونه خبره شوې چې هغه د انساني حقوقو ضد دي. د مثال په توګه یو ټوئیټ چې په کې طالب چارواکي لیکلي و چې د میرمنو په مسله موږ د غرب نه هیڅ څه زده کولو ته ضرورت نه لرو. دا هغه نورسته چې امریکایي میلیارډر ایلان مسک ټوئیټر واخیست او د زینو بدلونونو اعلان وکړو. هغه د ټوئیټر بلو ټیک یا شین نشان په پیسو کو هر هغه کس چې په امریکا، کاناډا، برتانیې، نیوزیلند، استرالیا کې اوسي کی هغه کولای شي چې د کریډیټ کارت په کارولو سره د میاشتې فیس ورکړي او د ټوئیټر بلو ټیک ترلاسه کړي. خو پښتنه دا ده چې په افغانستان کې طالبان دغه څنګه ترلاسه کوي؟
All you're required to have is a phone number that's
هغه ټول چې یو څوک ورته ضرورت لري هغه د دې چې د دې پنځو هیوادونو د ټلیفون شمیرې ولري. هغه په ګوګل وایس په ډیره اسانۍ ترلاسه کیدی شي او د بیلګې په توګه کستا کوم څوک په امریکا کې وینو هغه په ډیره اسانه دا کار کولای شي.
د معلوماتي ټیکنالوژي کارپوت واب عبد الله وایي چې خپل خپلوان د طالبانو لپاره پیسې ورکوي او دغه بلو ټیک ورته اخلي.
او په دې روسیو کې چې اوس کم څه شوې دي چې په افغانستان کې اوسېږي د طالبانو پلویان دي د امارت اسلامي افغانستان د هغه خپلوان چې د بیرون ژوند کوي دوستانی بیرون ژوند کوي. مثلا زه به خپل مثال ورکړم چې نه زه په کاناډا کې ژوند کوم فرض کړئ ما ته اوس یو دوست څنګه وایي او راته وایي چې دغه سیز راته وکړه دغه کار راته وکړه هغه هر کار اوسېږي او په هغه باندې دومره مصرف نه راځي. یو خو افغانیت دی بل اسلامیت دی بل دوستي ورورولي ده چې افغانان یو بل سره لري نو هغه لس ډالره یا اته ډالره چې دی هغه موږ ته دومره څه نفت لري چې په خارج کې چې کوم افغانان ژوند کوي خو هلته به بل افغان زړه خوشحالیږي.
د هغه نروسته چې خلکو د طالبانو د پاڼو په اړه ټوئیټر ته شکایتونه وکړ نو ټوئیټر اوس د طالبانو حسابونو نه شین نشان بیرته لري کړی دی خو ځینې لا اوس هم لري. امریکا هغه ټوئیټر ته دوزله ایمیل وکړو چې په دې اړه خپل دریز روښانه کړي خو د ځواب په موندلو بریالي نشو. نظرانی یوسفی امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو.
کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو. امریکا غاګ د دقیق او موثق خبرونو اصلي سرچینه ده. بیا هم تاسو ته خراغلاست وي او ډیره مننه کوم چې د پروګرام ملتیا کوي. د پاکستان په زندان کې زندانیان د موزیک او رسامي په هغه خونځي کې سبق وایي چې د همدې زندان د بندیانو لخوا اداره کیږي. د محبوسینو تولیدات او صنایع په بازار کې خرڅيږي او لدې لارې دوی د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د لاسو کلونو پترس کې محمد اعجاز پر ځای کې رسامي زده کړه اوس د دې هغه پخپله د رسامي استاد دی. اعجاز د کراچۍ په مرکزی زندان کې له دې نوې شغل سره ځان مصروف کړ. هغه د انسان تختونه په تور په 15 کلونو باندې محکوم شوی دی.
همارا ایک دلته په زندان کې ما د رسامي سره علاقه پیدا کړه. هغه شاید چې موږ په دې ځای کې رسمو په نندارتون کې خرڅېږي. موږ د خپل هنري ټکو د خرڅلاو لارې هم خپل کورنۍ تمویلو او هم دلته خپل لګښت پرې ورکو. په دې وروستیو کې زموږ هنري اثر په اسلام آباد کې نندارې ته وړاندې شو. یو شمېر زموږ رسامي ټوټې خرڅې شوې او یو شمېر نورې تر اوسه هم په نندارتون کې پرتې دي.
رسامي کول د هغوی پر رواني حالت ډېر مثبت اغېز کوي. هغه وایي چې په زندان کې رسامي کول هغه له تشويش څخه لرې ساتي.
زه مې په اولادونو پسې ډېر خپه یم. د هغوی غږ پسې خپله مېرمن مې ډېره یادېږي، مور مې هم یادېږي، ټوله کورنۍ مې سخته یادېږي. کاره د چې هیڅ کلمې نه هیریږي او دا فاصله ډېر دردونکې دي. خراسانی کول به دا ټول اسانوي.
د رواني روغتیا متخصصه ډاکټر آشا بیدار وایي هنري کارونه په مجموعي توګه ټول انسانانو ته ښه دي، خو په ځانګړي توګه لبنديانو سره ډېر مرسته کوي.
هر هغه شی چې د انسان د روان سره تړلی وي خورا ډېر مهم وي. همدارنګه دا کار د اړیکو په دوام، د اړیکو په جوړولو او د عصبي صدمو په رغولو کې ډېر مهم رول لوبوي. ډېر دغه زندانیان چې په دې ځای کې بندیان دي د ستونزمنو کورنیو څخه راغلي دي. کورنۍ یې بې وسه دي، خو دوی د میلو شاته پراته دي او هڅه یې دا ده چې د دې ځینې ځان خلاص کړي. نو د داسې کارونو په کولو سره هم د غوی روان سره مرسته کیږي او هم له دې ځای خپل کورنۍ سره مالی مرسته کولای شي.
اعجاز یو د هغو بندیانو له ډلې څخه دی چې د هنرونو په ښوونځي کې د استاد پایس کار کوي. همدارنګ په دې ځای کې زندانیان کولای شي چې د ګلدوزۍ او موسیقۍ په برخه کې هم زده کړې وکړي. عدنان قریشی چې اوس 30 کلن دی له 25 کلنۍ راهیسې په زندان کې دی. هغه اوس په دې ځای کې د موسیقۍ استاد دی. هغه وایي چې موسیقي او سندرې په دې ځای کې د زندانیانو پر روان ډیر مثبت تاثیر کوي.
په ورځ کې له 2 نه تر 4 ساعتونو پورې بندیان په دې ټولګي کې د موسیقۍ په غږولو خپلې ستونزې او قضایي جنجالونه هیروي. دا په دې معنی ده چې دا کار زموږ حالت ته بدلون ورکوي. کله چې موږ په ټولګي کې یو نو یوازې د موسیقۍ په هکله فکر کوو. کله چې موږ سهار وختي له خوبه راویښیږو نو دا مهمه نه ده چې موږ په کوم مزاج کې یو. موږ حتما موسیقي اورو. موسیقي زموږ د احساساتو څرګندونو ته لاره برابروي.
په دې بندیخانه کې د بندیانو لخوا د دې هنرونو ترسره کول د هغوی د بند مودې په کمولو کې هیڅ مرسته نه کوي. خو قریشی د دې قانون بدلون غواړي. د کراچۍ په مرکزی زندان کې د 6000 په شاوخوا کې کسان بندیان دي چې د هغوی له ډلې نه 1500 تنه د مختلفو هنرونو په زده کړه بوختي.
د پولیو سره د مبارزې نړیواله ورځ ولې د پولیو ویروس د افغانستان او پاکستان نه محو کیږي؟ ستونزه څه ده او د حل لاره څه کېدای شي؟ امریکا غږ د اکتوبر د 23 یا د پولیو په وړاندې د مبارزې د نړیواله ورځ په مناسبت ځانګړې خبرونه لري چې په دې ورځ به د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو، ساتلایت، تلویزیونی او رادیوي پروګرامونو لالارې تاسو ته وړاندې شي. لیدل او اوریدل مهیروي.
خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. سوشي بي وروسته دری خبري خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزبه ده. لینا جان سلامونه، تاسو په پروګرام کې چلرې؟
بله، با سلام به شما بیننده محترم. تر که گفتین بخش دریه برنامه این ساعت هم تا لحظات دیگه آغاز خواهد شد سفر تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده با پاکستان و ملاقاتش با لوی دریستیز و دیگر مقامات پاکستانی در صدر اخبار و تحلیل های این ساعت برنامه دری قرار داره و باز گزارش های دیگری هم از جهان داریم که آن را تقدیمتان میکنیم. تا چند ثانیه دیگه با ما باشید و ما را هم دنبال